کی
کده گاونډي هیواد خاوره د ترګری لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده. دا خبره د ښکارا وی چې موږ به په هیڅ ډول د پولی لبلی غاړي د ترګری هیڅ باندې ونه زغمو.
د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونی داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس ورته معلومه شوی چې په میرعلي کې د تیرې شنبې حمله د افغانستان په خاوره کې دننه پلان شوی وه، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې پیښو وروسته د پاکستان جټ الوتکو د دوشنبه سهار په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل شول. ګڼو څارونکو دا د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا د پاکستان ښکارا تیری بللې او له نړیوالو یې د دغه سي سرغړونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون بیا د بلوچستان ایالت په گوادر بندر کې پر دولتي ودانیو ډلیز برید وسو چې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادي پاوز منلای دی. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي په گوادر کې ټول اته برید کوونکي وژل سوي دي. نوموړي په برید کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرګژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. گوادر بندر هرمز تنګي ته نږدې د عرب سمندرګي د تیلو د لېږدونکو بیړیو لپاره یوه حیاتي لاره ګڼل کیږي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندی ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن طرف ساکنن او زموږ د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ول یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي.
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلن هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي.
ماشومان هم دسه فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همه قد از ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزه د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلامي نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې موږ ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا موږ ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کړو. خپل روزه موږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې موږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن ام د موضوع چېرو په فایل کې د خلکو خبرې اورو. بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې حق نه حق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یوتن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مني چې د باید د روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل په اړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده، دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نشي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل نوم نه یادوي وای چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بده مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه روژهیي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې. دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه، د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کېږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلیم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې، او کله چې نارینه راځي خپل غصه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه یې، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یې، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو نه جوړي، نور کسان چې دي هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي، مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو له عمل باید مونږ پروژه باندې وانه چ. دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غصه په ښځې باندې کوي، دا واقعا یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کېږي هغه به نارینه خوري، غصه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غصه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کېږي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید روژه هم سمې، د مونږ باید خوراک هم سمې، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو حال دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د کور د ټول اوقات ریښیي خپل به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان تر نه متاثر کېږي او ټول خپه کېږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانې سره تېر کړو. د اسلام نظر هم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی، دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅکله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده، ټول ته به په غوسه کېږم او ټولو باندې به چغېږم. حدیث شریف ته که څوک د تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدای چې ته به وایې چې ما روژه ده. نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنا نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څه له لاسه کېږي، که خلک کازار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خپه کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې، د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینهو څخه غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دي نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوی،
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غصه ورغی، یو لس دقیقې د ځان ته کینی، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو ته بنده بیا ښه اغېز لري، پس ته بیا غصه نه یې، د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده، او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه، له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو، ټول روژه تیانی. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو، او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو، حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر شکل او په ډېر ښه اخلاق دا دي دا هغه میاشت ده چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بعد خبره ونه کی او د خپل عادت وګرځي نو د برکت میاشت او د اصلاحات میاشت نو یو انسان کولی شي چې دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کی او ښه اخلاق سره ځان سنبال کی او د ټول عمر لپاره انده کرکټر ځان ته غوړ کی علم دا ده چې ورونم دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپل مور او خور او ښځې سره خپل لور او خپل اولاد ټولو سره بیا په جامعه کې په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیک رویه وکړي تر څو چې خپل روژه یې محفوظ وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدنی فعال سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډیر زیله دیدی شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کیږي چې دا کار یې بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
تر ډیره داسې په ناحق سره یو سړی قهریږي ځینې کورنیو کې یوازې په روزې مبارک میاشت کې هم نه بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډیری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډیر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو نو دوی تر ډیره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي باید همیشه دکتاتور واوسي باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي تر ډیره حده دا موضوعات لیدل کیږي یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډیر یو غیر عادلانه برخورد کوي یعنی ډیر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي نور ښځینه غړي هم روزه دي خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي نو دا د روژې مبارکې په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته سوي دي په ډیری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې چې ته څه رقم میرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې له ماشوم نه د پالنه نه سي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه نو بیا کله چې مثلا ته ورسره استدلال کوي اول خو ستا استدلال نه مني بیا وایي چې یعنې مونږ خو داسې دوی بعضی سګرت وهي بعضی نسوار وهي نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډېره سخته ده روزه نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅه پرېږدس اصلا له میرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زمن دی یعنې په هغه کور کې چې مور هم ده سره له دې چې هغه مور چې نهه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي بېخوبي ورسره ګاللې ده بالاخره یې ثمر ته رسولي نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه وویریږي کله چې زه راځم ټول باید ما ته احترام ولري دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهوو کې شته خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي او په داسې حال کې چې هر څه څه دي یعنې که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي یعنې همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي خو سره له دې هم چې ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو نو هیڅوک روزه نه دي بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهېږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې ته مثلا ستونزه جوړه کړې ته مثلا مشکلات رامنځته کړې ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده، تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیانې چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه ځي او مونږه سات یا به کیږو ښه کیږو، او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي، تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ شوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولی شو، او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنوع ته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو، کومک وکړو، تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي، پر انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپیریال، د کور هغه بنسټ خرابوي، او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل د نورو نه. بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي، او دا احساس د نه لري چې مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځي ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترک دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي، او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکړم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تراو نه لري، او شاید د زما هغه حس برتری مرا خرابه کی، یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خرابه کی. نه، که چیرې مونږ غواړو چې یو ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپیریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو، او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا نارموي او په خبره یې د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسېدونکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه یو، او په عین حال کې مونږ په کارم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو، او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومان په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې ده، چې موږ روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو او حداقل ماشومان قرار کړو. همدارقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. حداقل که سهم نه اخلي مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کړي او عبادتو کې تلاوتو کې یا ځان بل چېرته بوخت کړي.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې عقله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله ربالعزت تر منځه یو راز ده او د تربیت لپاره بهترینه زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایز رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزه وي او د په باطن باندې د ظاهري نه خړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، ښه خبرې وکړي، ښه عمل وکړي او ښه کردار وکړي. دا د روزي مقصد دا روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سي وی لعلکم تتقون، د دې لپاره ستاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي، بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي کورنۍ باندې، مخصوصا اله داول پاخه سودا خام سودا څنګه سو ولې زر ډوډۍ نشته ولې. حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده، هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډه او میرمن وي، که هغې د تا خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دا کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده او روزه ده او تاسو ولې دا کار کوي، بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنی هم صبر ده. صبر په همدې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک د تا زغم، د تا تحمل او د تا په اخلاقو ښېګڼه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک وویني. دې معنی صبر ده. دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه، هغه صبر به کوم، څه به نه خورم، څه به نه څکم، بلکې دا نه خوړل او نه څکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وقت د طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري، صحي لامل لپاره هم ډاکټر ورته ویلي څه به خورې نه څکې نه. ولې؟ روزه چې چېشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
کبسر دا هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وای که څوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پری ندی او دی گناه عمل پری ندی، نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي ته گی ساتلای دا. یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري، بلکه دا مونږه ضرورت لري چې روزي سره ځان جوړ کو خپل. دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده، یعنی د مونږ وظیفه ده، د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو. یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې، ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای، خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. و تاسو کې بهتر هغه چې خپل کورنۍ ته بهتر وي، او زه خپل کورنۍ ته بهتر يم. اوس نو د موږ دنده ده، د موږ مسؤلیت ده، د موږ وظیفه ده. الله جل جلاله موږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي، موږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه
چلند وکړو. دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت دی. موږ همدغه ده نو د روزي معنا تنها ځان وږې ساتل نه دي، که چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزي د ته ګټه نه ده کړې، د روزي نه ګټه نه ده اخیستې، فقط د ځان وږې ساتلی او د مقصود د شریعت تنها وږې ساتل نه دي چې ځان وږې وساتې او لږه مقصود نه ده، بلکې مقصود اصلاح ده. لعلکم تتقون معنا همدغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي، داسې تقوا در کې راسي چې د هغې په ترڅ کې تاسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک ومومي، خلک ویني. نو له دغه وجې نه ها خلک چې بې حوصلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړې کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې، دا د روزي په مقصد نه دي پوسی او د ځان خالي وږی او تږی ساتلی. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب صائم ليس له من صيامه الا الجوع. وای ډیر داسې روزداران دي چې غیل ولګ نه بل څه نور تحصیلېږي، یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي، روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت ده، د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهري بدلون د موږ په ژوند کې راسي، او هغه به په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي. کورنۍ کې که داسې بې حوصلګي او بې هغه نو ده هسې خپله خوله تړلې ده او خولې ته خولبویو راچولی، بلکې د روژې نه یې کوم ګټه نه ده اخیستې.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. ټول وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې له میرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420211416401. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري. اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې هر وخت په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې د ماشومانو د تغذیه د حق پاکله خبرې کیږي. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل وارث خپلواک. نوموړی په پایل کې وایي
د وزیر حقوق او شرعي حقوق له نظره په والدینو باندې دي چې د غیر جملې نه یو هم دوی د پالنې د تغذیه حقوق دي. بدون شکه چې کله روژه میاشت راځي، واقعا چې روژه میاشت برکتي میاشت ده، والدین ته د ماشومانو ته رسیدګي کې لږ ذره خندونه ایجادېږي چې د غیر جملې نه د سهار چای او د ډوډۍ په وخت باندې تنظیمول کورنیو ته فامیلیو ته لږ ستونزمنه ده، او میرمنې هم چون هغوی روژه او خپله غواړي چې د خپل د روژې له خاطره ترتیبات ولري، نو ډېر متوجه کېږي نه د ماشومانو د تغذیې له خاطره باندې. کورنۍ ته اړینه ده چې په روژه کې مناسبه توجه د خپل ماشومانو ته ولري، ځکه ماشومان حق لري چې په وخت و زمان باندې تغذیه شي. څو دو ته راکم مشکلات چې د تغذیې نه راپورته کېږي ماشومانو ته مقابل نه شي.
بله، که چیرې ماشومانو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یو څه اشاره وکړه، دا کومې بدې پایلې لري؟ او د اسلام له نظره دا ډول روژه نیول چې هغه په عامه خبره په ماشومانو باندې ځینې کورنۍ البته روژه نیسي، د دې به ثواب ډیر وي که ګناه؟
په ماشومانو باندې روژه نیول روا نه ده. نو خدای پاک هم امر کړی ده چې هغه خلکې چې مکلفه دي روژه نیولو باندې، نو هغوی دې باید روژه ونیسي. کوم ماشومان چې په روژه باندې مکلفه نه دي، نو الله پاک هغوی ته رخصت ورکړی ده، ځکه روژه په مکلفو خلکو باندې ده. هغه کسان چې هغوی یعنی عاقل بالغ او سن دي پوره کړی اوسي، یعنی بلوغ ته رسیدلی اوسي، که چېرته څوک بلوغ ته نه وي رسیدلی، هغه باندې روژه نیول د هر عنوان لاندې چې اوسي که ثوابي اوسي، هغه ته چې هر عنوان ورکوي، نو دا یو روا عمل نه ده، ځکه د هغه ماشوم په حق کې ظلم ده. روژه له ستونزمنو عباداتو څخه ده، یعنی په روژه کې صبر او سیله دا له هغه عباداتو څخه ده چې انسانان باید صبر شکیبایي وښي، نو همغه له خاطره د ده اجر او ثواب خدای ورکوي. نو خدای پاک ویلي دي چې که څوک هغه خلکې چې مکلفه نه دي امور باندې، هغوی نه حساب و کتاب نشته ده، نو ماشومان هم د هغه جملو خلقونه دي چې د اغونه قلم پورته ده او وی باندې نه د مونږ کولو او نه هم د روژې نیولو حق په څوک لري چې هغه باندې څوک روژه ونیسي، ځکه که روژه نیولو نو خدای پاک خو قدیم ذات ده، هغه پوهیږي هغه په ټولو موضوعاتو باندې پوه ده. په همدغه له خاطره په ماشومانو باندې روژه نه ده مکلف کړي چې روژه ونیسي. نو روژه نیول په ماشومانو باندې دا یو روا عمل نه ده او نه هم په جامعه کې ښه عمل ده.
بله خپلواک صاحب، هدف دا و چې مثلا لویان خو روژه د خدای د رضا لپاره نیسي، روژه ور باندې فرض ده، خو په کوچنیانو باندې بیا یو شمیر کورنۍ چې دوی ته په وخت باندې ډوډۍ نه برابرې روژه ور باندې نیسي، یعنی روژه د دې لپاره نه ور باندې نیسي چې اجر او ثواب وګټي، سستی کوي، تنبلي کوي، دوی ته ډوډۍ نه ورکوي. هدف دا و چې یعنی د کورنۍ لخوا په ماشومانو باندې په بې غورۍ کې روژه نیولو په اړه مختل تاسو نظر ولرو.
بدون شک چې که چېرته کورنۍ د خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي او په ماشومانو باندې روژه نیسي، نو دا د دوی غاړه بندیږي او دا یو روا عمل نه ده، ځکه کومه کورنۍ چې ماشومان لري هغوی مکلفیت لري تر څو ماشومانو ته رسیدګي وکړي. که چېرته ماشومان پر ځای پرېږده نور مواشي هم ولري هغه مواشي ته رسیدګي ونه شي، نو هلته حساب و کتاب به ورسره کېږي او دا یو روا عمل نه ده. نو روژه نیول خو پر ځای پرېږده، باید د هغوی ډوډۍ اوبو او ټول روزنه ته باید رسیدګي وشي.
بله، یو خو د ډوډۍ موضوع سوه، بله دا سوه چې ځینې کسان بیا ماشومان حتی په کور کې نه پرېږدي، وایي غالمغال کوي، مثلا مونږ ګنګس یو، مونږ په سر باندې درد، مونږ روژه یو، ماشومان باید لکور بیرون ووزی، یا ماشومان چپ غلی کینی غږ ونه کا، دا څومره د ماشومانو په حق باندې تیرای دی؟
دا خپل نقص ده ماشومانو په حقوقو کې، دا ماشومانو سره د رقم چلند دوی پر روان باندې او په آینده کې د دوی په ذهن باندې بد اثر کوي. نو ټول کورنۍ ته لازم ده چې ماشومانو سره ښه رویه وکړي او دا رقم چلند چې ځینې کورنۍ کوي دا روا نه ده او د دوی پر روژه کې هم زیان ورده. نو روژه خو د صبر له خاطره ده، روژه خو د دې له خاطره ده چې انسان پکې صبر او استقامت ولري. ادا راځي د نورو حقوق پایمالی او ماشومانو ته بد رد وایي، د ماشومانو حقوق نه ادا کوي، نو طبعا چې د دوی روژه نه کېږي.
بله، له ماشومانو سره بد وضعیت که روژه وي که له روژې نه پرته نور وخت وي، د دوی په تربیې باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
خپل ماشومان لپاره د تربیې ځای هغوی شاملونه دي. ټول کوم شی چې ماشوم زده کوي هغه اولینی استاد معلم د هغه مور پلار دي. له د مور پلار نه زده کړه کوي. که چېرې تاسو فامیلو کې وګورئ که د چا پلار لکه نرم خوی ولري، د هغه ماشوم به هم نرم وي، او که کوم د چا پلار یا مور تند خوی ولري، نو طبعا د هغه ماشوم به هم تند خویه اوسي. که چېرته چا پلار مور ژبه ښه نه اوسي، دا چټیات ووایي او نزاکتونه مراعت نه کړي، نو طبعا د هغوی ماشوم هم همدغه شکل باندې. نو اړینه خبره دا ده چې ماشوم لویول باید په یو مناسب ماحول کې وشي او ماحول ورته برابر وشي تر څو هغه کوم په جامعه کې یو سالمه او نیک ماشوم تقدیم شي. نو باید کورنۍ تر آخري حده پورې کوشش وکړي چې په کور کې دننه د ماشومانو په مقابل کې باید د خپل کومو کړنو نه چې کوي باید په جدي توګه پاملرنه ولري او ډډه وکړي د نامناسبه اعمال څخه، د نامناسبه رفتار څخه د ماشومانو په مخ کې ډډه وکړي.
بله، نن سبا اقتصادي ستونزې په اکثره کورونو کې راپیدا شوي دي، هغه هم د کار د نشتون له وجې دا په خپله تاثیر کوي د ماشومانو په روزنه باندې. یو شمیر کورنۍ بیا کله چې روژه ماتی برابروي یا پیشنمه برابروي، نو دغلته له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا نه هغه ماشومان کوم څه چې غواړي دوی نشي ورته پوره کولی، دغلته هم تاوتریخوالی کېږي. خپلواک صاحب، په دې هکله راته وغږېږئ.
بدون شکه چې اقتصادي موضوع مستقیم رول لري په کورنیو کې د روابطو پر اساس باندې او په کورنیو کې د برخورد پر اساس باندې، نو طبعا که کوم کور کې چې اقتصادي مشکلات وسي او ستونزې وسي، په دې وضعیت کې تر ډیره نسبت له مشرانو ماشومان زیانمن کیږي. ماشومان دي چې هغوی ځکه دومره زیات برداشت نه لري چې برداشت دومره پورته اوسي لکه مشران غونډه مشران کولی شي چې درک کړي یو موضوع، اما د اقتصادي ستونزو اصلي قربانیان، اصلي څوک چې متضرر کیږي نو هغه ماشومان دي. ماشومان کور کې که مثلا د روژه ماتو په مهال باندې کوم اقتصادي ستونزو له امله کوم مشکلات ایجادیږي، نو هغوی ځکه هغوی جذب ډېر زیات ده، د هغوی اخص د هر موضوع نه نسبت له لویان نه ډېر زیات ده، نو طبعا دوی ته ډېره غټه ستونزه رسیږي. د هغوی په روان باندې دا ستونزه پاتې کیږي که کوم شخړه منځته راځي یا هم په دسترخوان کې څه کمی یا زیاتی اوسي نسبت د نورو نه، نو په دې هغه کې طبعا چې په ماشومانو باندې بد روان باندې تاثیر کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې ماشومان ډېر زر یو موضوع اخلي، کله چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کورنۍ د غړو لخوا نه له ماشومانو سره بد چلند کیږي، په تېره بیا د روژه ماتي په وخت کې او د ورځې په اوږدو کې، ماشوم څه ډول یو ذهنیت له روژې نه اخلي؟ یعنی روژه بیا د ماشوم ذهن ته څه ډول یو څه راځي؟
ډېر پر ځای سوال. واقعا چیرته په روژه کې نامناسبه رفتار له ماشومانو سره او کورنۍ کې وشي، نو طبعا له روژې نه د ماشومانو یعنی یو بد برداشتې کوي. روژه ته په دغه باغه ګوري چې په دې کې جنجال ده او په دې هغه کې بدخلقي ده، بد حوصلګي ده، نو روژې ته هغوی همغه ده چې په ذهن کې پاتې کیږي چې روژه یو مشکل کار، روژه یو سخت میاشت، روژه خدای مکړه یو عذاب میاشت ده، نو دا په ذهن کې همداسې پاتې کیږي د ماشومانو، ځکه دوی مشکلات لیدلي د روژې په میاشت کې. کوم وخت کې چې دوی بالغ کیږي او روژې ته رسیږي، نو د دوی ذهن آماده دې ته نه وي چې روژه یو برکت میاشت ده، روژه د خدای پاک له میمانیانو څخه میاشت ده، روژه د عباداتو میاشته، نو هغوی بیا دا ذهنیت نه لري روژې ته. روژې ته ذهنیت دایي چې په روژه کې بدخلقي اوسي، په روژه کې مشران په کشرانو باندې باید پټکي وکړي، باید جذبي وکړي او وی وهي له کور، لکه څنګه چې تاسو وویل له کوره یې وباسي، په دسترخوان کې اجازه ورنه کړل شي چې تر څو په پورته غږ باندې خبرې وکړي، نو همدغه ټول په ذهن پاتې کیږي. په ذهن کې ذکر دي د ماشومتوب ذهن نسبت له مشرتوب نه د هغه یاد قوي، نو هغو ته دا میاشت ډېر یو د زجر او د سختۍ میاشت په ذهن کې پاتې کیږي.
بله، بیرته د همدغو ماشومانو زیان همدغې کورنۍ ته څومره رسیږي؟ کله چې دوی ځوانیږي، دوی لویږي، نو واضح خبره ده چې دوی له خشونت سره رالوی سوي دي، بیرته خپلې کورنۍ ته کوم تاوان رسولی سي؟
کوم ماشوم چې غیر نورمال فضا کې لویږي، نو اولینه قرباني چې بیرته اخلي همدغه کورنۍ ده، ځکه هغه چې لوی کیږي نو هغه بیا هغه ماشوم نه وي چې په یو پټکه باندې یا په یو دموکراپیا وار باندې هغه بیرته د خپل کوم ژن نه لاس واخلي. نو همدغه کورنۍ ده چې اولینه قرباني بیرته د همدغو کړنو له قرباني نه همدغه کورنۍ کیږي، ځکه د مور او د پلار نور په ده باندې وس نه رسیږي او کوم احترام چې مور او پلار ته کیږي، نو بیا امکان نه ده د دې چې هغه د خپل د مور د پلار د مشر احترام وکړي، ځکه دا په وړکی توب کې احترام ورته نه ده شوی. نو دا چې کله مشر شي دا هم بیرته احترام نه زده کوي چې د مشرانو احترام وکړي، نو په اول قدم کې د خپل د مور او پلار احترام نه کوي، د خپل د ترونو احترام نه کوي، د خپل د مشرانو احترام نه کوي، او بیرته په خبرو باندې او په نصیحت باندې دا بیرته ور نه نیسي، ځکه ده همیشه زجر لیدلی، ده همیشه تکلیف لیدلی ده له مشرانو لخوا نه. نو اوس بیرته خپله دا په دې قادر شوی ده، یعنی توانمندي زیاته شوې ده، په توانمندي صورت کې دا بیرته په خبرو باندې یا په نصیحت باندې د کورنۍ ته غاړه نه ږدي چې د نصیحت د کورنۍ واوري، نو هر څه چې زړه غواړي په کورنۍ باندې او په بیرون باندې، نو په اول قدم کې په کورنۍ باندې اجرا کوي.
بله، کله چې د کورنۍ مشران خپل د باندې جار و جنجال کور ته راوړي او په کور کې بیا د ماشومانو تر مخې تاوتریخوالی کوي، خپلواک صاحب په دې ډول د دوی ستونزې حل کېدلی سي؟
حتی دوی ستونزې نه حل کیږي، بلکې دوی د خپل ځان ته نور ستونزې ایجادوي. کوم تاوتریخوال چې بیرون یې او هغه د کور منځ ته راوړي، نو هغه باندې نور هم د خپل د کور د منځ کوم سکون چې کوم آرامش چې هغه له بینه وړي، نو په دې خبره بیخي زه دادایم په جامو کې په کولونه کې ملي دلی دي چې کم خلک چې د بیرون جنجال د کور د نن راوړي ابوی دا چې هغه جنجال حل کیږي نه نور جنجالونه تر راپورته کیږي.
بله اوس به څه مشوره ولرو خلکو ته؟ له یوې خوانه اقتصاد ضعیفه ده، له بلې خوانه د ماشومان دي، هغوی په خپل ماشومانه فکر کې غرق دي، خپلې غوښتنې لري. په داسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو؟
په دې وضعیت کې خو کوم حقوق چې شرعي حقوق دي ماشوم ته خدای پاک ورکړي دي، او کوم حقوق چې وضعي قوانون ورکړي دي، نو کورنیو ته لازمه نه چې د هغوی حقوق ضایع نه کړي. صحیح ده چې مشکلات شته دي، مشکلات په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په ټولنه کې مشکلات شته دي، ولې کورنیو ته، پلارونو، مورګانو ته لازمه ده چې د خپل د اولاد مخه دا مشکلات راپورته نه کړي، دا مشکلات خپله په تنهایی کې وزغمي او د هغه لپاره د حل لاره پیدا کړي. د ماشومانو نه استفاده کول په خاطر د حل د دې مشکلاتو دا یو غټه جفا ده له ماشوم سره او په جدي توګه له ټولنې سره. نو توصیه او مشوره دا ده چې که کوم مشکلات لرې د خپل په منځ کې، که فامیلو کې د خاوند او د میرمن تر منځ څه مشکلات وسي، نو لازمه ده چې دا په داسې یو فضا کې دا خپل په منځ کې حل کړي چې هیڅ نوع دخالت او هیڅ نوع حضور د ماشوم نه وسی. ځکه که تاسو د ماشوم په مخ کې جنجال خاوند له میرمنې سره کوي یا میرمنې له خاوند سره کوي، نو دا ډیر جدي اثر په ماشومانو باندې ده نسبت په مشرانو باندې. نو صبر او حوصله نه کار واخیستل شي، دا چې که څوک اقتصادي مشکلات لري، نور په ټولنه کې د فامیلي ستونزې لري، او دا د ماشومانو تر مخه دا راوړي او د ماشومانو په حضور کې په دې باندې بحث کوي، نو برعلاوه چې دا حل کیږي نه، په آینده کې، په نږدې آینده کې د خپل ځان لپاره نور ستونزې پیدا کوي، د خپل ماشومانو لپاره ستونزې پیدا کوي. نو زما مشوره دا ده چې که هر مشکلی تاسو په خپله او په تنهایی کې وزغمئ، په ماشومانو باندې ډېر زیات پټکې، جذبې او وهل تکاول لازمه نه ده. دا د کوم کنوانسیونونه چې د اطفال و د حقوقو په بحث کار کې دای مخالف دي، او په ټولنو کې ډیر زیات تحقیقات شوي دي تر څو بیا دا قوانین ورته وضع کړي دي چې د ماشومانو رټل او وهل دا هم غیر شرعي او غیر حقوقي عمل ده، باید د دې عمل نه
جدید ہوگا. تاسو بشمیر زیانونه یاد کړل چې کچیر د ماشوم تر مخې تاوتریخوالی کیږي په غو باندې بعد اثر کوي. تاسو صرف کر کوي آیا کورنۍ، البته کورنۍ چې خشونت کوي، تاوتریخوالی کوي، د دې په زیان باندې پوهیږي نه، بې پروا دي، او که نور د مشکلاتو په هاوچ کې دي خپل ځان نشي کنټرولولی، اصلي علت څه کېدلی سي؟
د مال نظر خو اصلي علت ناپوهي ده، ځکه پوهاوی نه ده شوی په دې بحث کې چې ماشومانو په مخ کې باید څه رقم رفتار وشي، څه رقم فامیل په منځ کې څه رقم رفتار وشي، او نور اقتصادي مشکلات څه رقم باید مخ کې وړل شي. ما تر نظره ډېر حده پورې عامه پوهاوی پلارونو او مورګانو ته نه ده شوی چې څه رقم باید چلند وشي. نو لازمه ده چې په دې بخش کې عامه پوهاوی وشي، ځکه افغانستان کې اکثریت ټولنه چې ده هغوی تر دې حده پورې تعلیم او تحصیل نه ده کړی چې هغوی د کوم کنوانسیونونه چې د ماشومانو د حقوقو دپاره دي او کوم شرعي حقوق چې دي الله پاک ورکړي ماشومانو ته، نو تر هغه سره پورې دوی عامه پوهاوی نه ده شوی. د همدغې له نظر نه کورنیو کې تر ډېره حده پورې د ماشومانو د حقوقو عامه پوهاوی نه ده شوی، او پلارونه او میندې په دې باندې خبر نه دي چې ماشوم کوم حقوق لري.
په داسې یو وضعیت کې اوس څه کول پکار دي؟ دا کورنۍ د خپل عامه پوهاوی زیات کړي، او یو بل چا نه مشوره واخلي چې هغه یو با تجربه کورنۍ ده، دوی څه وکړي؟
ډېرې ښې لارې خو یې لکه همداستاسو د رادیو لاره ده، د تلویزیون لاره، د مساجدو کې ده، په نورو کوم سیمینارونه کښې دي عامه پوهاوي لپاره لازم دي. باید د هغې طریق نه د ماشومانو د حقوقو او د ماشومانو د مشکلاتو په هکله، د ماشومانو د روزنې او د تربیې په هکله باید کورنیو ته ورکړل شي. چې ښه بېلګه لکه ستاسو د رادیو د پروګرامونو طریقه ځینې اوري حقوق د ماشومانو او په کورنیو کې څه رقم باید رسیدګي وشي ماشومانو ته، دا له دغه طریقو نه دغه امکان لري چې دوی ته عامه پوهاوی وشي. په مساجدو کې ملا امامان چې دي هغوی ماشومانو د حقوقو په حکله خبرې وکړي، د شریعت له نظره، د حقوقو له نظره، تر څو کوم فامیلونه چې دي په دې برخه کې مشکلات لري هغه ته ځان آماده کړي او پوه شي د ماشومانو د روزنې په حکله او د حقوقو په حکله.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه، ژوندي اوسئ.
درن دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو په حقوقو باندې هر وخت په تیر بیا د روژه په مبارکه میاشت کې خبري وشوي. لمونږ سره میلما و افغان مدافع وکیل وارث خپلواک. تربیه پارزه کې چې یاست، الله ممال او ملګری.